راروان آیت ډیر اهم دی. پوره اسلامی تعلیمات په یو آیت کې په یو څو الفاظو کې بیان شوی دی، او هم دا وجه ده چې د دې آیت تلاوت د جمعې په خطبه کې کیږي، یعنی دا خطبه والا آیت دی. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا د قرآن مجید جامع ترین آیت دی. دا سره جامع ترین آیت دی. اوس به مونږ آیت وایو او بیا به تاسو ته د دې متعلق یو واقعیا هم بیان کړم. په دې آیت کې د درې سیزونو حکم ورکړی شوی دی او د درې سیزونو نه خلق منع شوی دی. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله تعالی تاسو له حکم درکوي او پدې کې ډېر غټ تاکید دی. د سو پبارکی بالعدل د عدل پبارکی والإحسان او د احسان پبارکی وإيتاء ذي القربى او رشتہ دارانو لا د ورکولو په باره کې، او هغه تاسو منع کوي د درې سیزونو نه، وینها او هغه منع کوي تاسو د درې سیزونو نه، عن الفحشائی د بې حیایۍ نه، والمنکری او د بدۍ نه، والبغی او د زیاتۍ نه. اوس ته هغه واقعه بیانوم، یعنی دا واقعه چې دا د حضرت اکثم بن صیفی په باره کې ده. د دې آیت په وجه هغه اسلام راوړی و. هغه د خپل قوم سردار وو چې کله هغه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوی نبوت خبر میلاو شو، نو هغه اراده وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوی، لیکن قوم والو هغه منع کړو چې نه، ته خو زمونږ د قوم سردار یې، ته خو مشر یې، ستا په خپله باندې تل مناسب نه دي. اکثم وی چې ښه، د قبیلې نه دوه کسان هغه منتخب کړل چې هغوی هلته لاړ شي او د حالاتو جایزه واخلي او مونږ ته ووایي دا دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول. عرض یې وکړو چې مونږ د اکثم بن صیفی د طرف نه راغلی یو او دوه خبرې معلومول غواړو. د اکثم دوه سوالونه دي، من انت وما انت، تاسو څوک یې او څه یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا اولینی سوال دا دی چې زه محمد بن عبدالله یم، او د دویم سوال جواب دا دی چې زه د الله بنده او رسول یم. او دا غې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورۃ النحل د دې آیت تلاوت وکړو، ان الله یأمر بالعدل والإحسان. هغه دوانو قاصدانو ورته درخواست وکړو چې دا جملې مونږ ته دوباره ووایا، دا آیتونه مونږ ته دوباره ووایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې آیت تلاوت وکړو تر دې چې هغه قاصدانو ته د دې آیت تلاوت یاد شو. نو چې کله بیا هغوی واپس لاړل اکثم طرف ته، نو هغوی وویل چې مونږ کله اولنی سوال وکړو نو مونږ معلومول غوښتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب معلوم کړو، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره بدونه لګېده، یعنی هغه دا خبره بدونه ګڼله او د پلار نوم یې راته ووی، یعنی سلویی اونه کړه چې ودرېږه چې اوس به درته ووایم چې زه څوک یم. زه خو فلانی یم، زه خو ډینګی یم. مونږ خلک داسې وایو که نه، چې زه خو فلانی یم، زه خو ډینګی یم، زما پلار داسې دی، زما نیکو داسې دی، زما نیکو خو ډېر غټ سړی وو، داسې لوی نوم یې وو، زما ماما د فلانی ځای وزیر دی. مونږ خلک خو داسې لویانې شروع کړو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل تعارف په داسې اسانه طریقې سره وکړو چې محمد بن عبدالله، او هغه څه دی د الله بنده او د الله رسول، داسې خبرې وکړه. عربیانو به هم په خپل حسب او نسب باندې ډېر غټ فخر کوو، نو هغوی دا خبره محسوس کړه چې مونږ کله د هغو نه تپوس وکړه، نو هغه چې مونږ کله د هغو نه تپوس وکړو نو هغه په دې خبره باندې سو ډېره توجه ورنه کړه، صرف د پلار او نیکونو مې بیان کړو. او چې کله مونږ د نورو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نسب تپوس وکړو، نو پته ولګېده چې هغه خو ډېر د اعلی نسب نه دی، د ډېرې شریفې کورنۍ نه دی. نو هغه خبره ده چې بنده خپلې لویانې نه کوي چې نور خلک څه وایي ستاسو په باره کې. او بیا یو فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته څو کلمې هم مخیلې. نو بیا قاصدانو دا آیت اقسم بن صیفی ته بیان کړو. نو اقسم ویل چې پته لګي چې هغه د اخلاقو په اوچت مقام دی او هغو خلکو له د اوچتو اخلاقو پیغام ورکړو او بدو او رذیل اخلاقو نه خلک منع کوي. تاسو ټول زر د دو په دین کې داخل شئ، یعنی هغو خلکو ته ووایئ چې تاسو زر د دو په دین کې داخل شئ، ځکه چې تاسو د نورو نه زیات مخکې لاړ شئ او چرته وروستو تابع نه شئ،
یعنی وروستو پاتې نه شئ.
یعنی مونږ په دې کې وخت نه شو لګولی، ډیلی نه شو کولی. دا شان حضرت عثمان بن مظعون چې و دا یو بل صحابي و، یعنی عثمان رضی الله عنه، عثمان غنی چې دی هغه نه دی. هغه وویل چې په شروع کې ما د خلکو د شرم په وجه اسلام قبول کړی و، یعنی د خلکو نه شرمیدم، لیکن زما په زړه کې اسلام نه و پوخ شوی تر دې چې یوه ورځ زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی آثار ښکاره شول. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله تعالی قاصد مال راغی او دا آیت را باندې نازل شو. او هغه وی چې د دې واقعې په وجه زما اسلام ډیر پوخ شو. اوس درته دا واقعې بیانوم. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غولی کې ناس و چې عثمان بن مظعون په لاره باندې تیرېدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کینې نه، نو هغه کېناستو او اسلامی راوړی و، یعنی هغه اسلام راوړی و لیکن ډیر اسلامی په زړه کې راسخ شوی نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته د توجه سره خبرې کولې. بیا اچانک نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نظرونه اسمان طرف ته اوچت کړل، لږ وختي بره وکتل او بیا یې په آرام سره رو رو نظرونه ښکته کړل او د هغو سترګو بیا ځمکې طرف ته کتل. دغه شان هغو مخ کړی و او سر یې ړقوو لکه چې پوهیږي او په جواب کې سر ړقوي. لږ وخت یې دغه حالت و او بیا یې سترګې بره کړې تر دې چې د هغو نظرونه اسمان طرف ته بره شول. بیا هغه ټیک ټاک کېناستو او حضرت عثمان طرف ته متوجه شو. هغو دا هر څه ولیدل. هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه خو ستا سره څو ځله ناست یم، لیکن نن چې ما کوم شی ولیدو نو دا ما مخکې چرته نه ولیدلې. هغو تپوس وکړو، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو نه تپوس وکړو چې ولې تاسو ولیدل. نو هغو ورته هر څه بیان کړل. هغه وویل چې ستاسو نظرونه بره وو، بیا ښکته شول، بیا تاسو سر خوځوو، داسې مو وکړل، داسې مو وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ښه، تا دا هر څه ولیدل؟ هغه وویل چې ها. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، هغه الله تعالی را لېږلی و. بیا عثمان رضی الله عنه تپوس وکړو چې هغه درته څه وویل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې آیت تلاوت وکړو، سبحان الله. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت زما په زړه کې کور جوړ کړو. یعنی د دې نه پس بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت زما په زړه کې جمع شو او ایمان می هم جمع شو. یعنی د دې آیت د خیلو د پاره باقاعده فرشته راغلی وه. نو دا ډیر اهم آیت دی. د دې آیت یوه خلاصه بیان شوې ده او دا ډیر جامع ترین آیت دی د قرآن پاک. او په دې کې چې کوم اولنی حکم ورکړی شوی دی هغه د عدل دی. او سبحان الله، دلته کو تاسو وګورئ نو دا هر څه په حدیث کې لیکلی شوی دی. اوس که موږ حدیث وباسو د خپل شریعت نه، نو بیا پاتې څه شو؟ یعنی دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حرکت چې دی هغه صحابي نوټ کړی و. او دغه شان چې کله مونږ احادیث مبارکه وایو نو سبحان الله داسې خوند کوي لکه مونږ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې ناست یو. سبحان الله. ان الله یأمر بالعدل، بېشکه الله تعالی څه حکم ورکوي بشک اللہ تعالی حکم ورکوی دا عدل ان اللہ یأمر بالعدل بشک اللہ تعالی حکم ورکوی دا عدل مونږ ته عدل انصاف کاری چې بس دا عدل لے او زمونږ د انصاف متعلق خیال وی چې چاله نیم نیم ورکول نو نیم نیم انصاف نه وی لیکن جسٹس چې وی نو هغه انصاف وی بلکې د انصاف مطلب دی حقدار لا داغو حق ورکول سمانه ده انصاف د انصاف مطلب دی حقدار لا داغو حق ورکول دا سینه ده چې برابر برابر ورکړی شي کچری تاسو په وراثت کې لور او زوی لا یو مره حصہ ورکړی نو دا عدل نه دی دا انصاف نه دی ځکه چې انصاف خدایوي چې خلکو له یو شان ورکړی شي ټول زما بچی دي نو چې یو هم ورله ورکړی شي نه عدل دا وی چې د چا څومره حق جوړیږي هغه هم ورله ورکړی شي ها چې کله د برابرۍ خبره راشي نو هغه هم د عدل یو مفهوم جوړیږي پوه شوئ په دې خبره باندې یعنی عدل دا نه دی چې برابر برابر تقسیم شي که نه زمونږ په شریعت کې څه دي یعنی دوه خویندې چې دي هغه په یو ورور دي که چېرې مونږه لور او زوی له یو مره ورکو نو دا خو عدل نه شو که نه ځکه چې یعنی حقدار له چې الله تعالی څومره حصه مقرر کړي ده نو هغه خو هغو ته میلاو نه شو که نه نو عدل چې دی نو هغه وایي چې حقدار ته د هغو حق ورسیږي او یو بله خبره دا هم ده چې لکه مور او پلار چې دی که نه لکه لوڼه او زامن وي نو په ژوند کې هغوی لور او زوی له یو مره حصه ورکولی شي لیکن د مرګ نه پس چې دی وراثت نو هغه بیا الله تعالی په دې طریقه تقسیم کړی دی چې یعنی دوه حصه چې دي نو د رور دوه دي او د خور یعنی د دوو خویندو حصه چې وي هغه د یو رور برابر وي داسې ما د اکسپلینیشن دپاره تاسو ته د پوه کولو دپاره دا خبره وکړه ځکه چې انصاف خدا وي چې خلکو له یو شان ورکړی شي ټول زما بچی دي نو چې یو مره ورله ورکړی شي نه عدل دا وي چې د چا څومره حق جوړیږي هغه مره ورله ورکړی شي ها چې کله د برابرۍ خبره راشي نو هغه هم د عدل یو مفهوم جوړیږي هغه لغوي معنی ده په هغې کې برابري هم راځي چې بالکل عدل کوي او هغه برابري په څه کې ده هغه ده په ظاهر او باطن کې چې زما دننه او بهر برابر وي دا عدل دی د دې ډېرې معنی جوړیږي نو ځکه د دې لیکل ضروري دي چې په خبره پوهېدو کې راته آسانی پیدا شي نو یو عدل دا دی چې بنده د خپل ځان او رب په منځ کې عدل کوي چې بنده د الله حق وګڼي په خپل ځان باندې چې د هغو څنګه حق وي او هغه بنده ادا کړي د هغو د رضا دپاره خپل ځان همیشه قربان کړي د هغو په حکمونو باندې عمل وکړي او چې د کومو خبرو نه یې منع کړي وي د هغې نه منع شي دا د رب حق دی نو دا دی عدل د الله سره دا شان یو عدل دی د خپل نفس سره چې بنده خپل ځان د داسې سیزونو نه بچ کړي ځان کنټرول کړي چې د هغې په وجه په آخرت کې هغه هلاکېدی شي چې د هغې سره جسماني او روحاني هلاکت وي چې د هغې انجام بد وي او په ځان باندې داسې بوج نه وي ایښودل په کار درېیم عدل دا دی چې بنده د ټول مخلوق سره عدل کوي د هر یو سره خیرخواهي کوي چې څوک ستا سره ښه سلوک کوي د هغو سره ښه سلوک کول چې څوک ستا نه تکلیف لري کړي نو د هغو نه تکلیف لري کوي د برابرۍ معامله کوي لکه څنګه چې د سراغه کوي نو هغه شان معامله ورسره کوي دا برابري ده یعنی هغوی له د هغوی د ښېګړې هغه شان بدله ورکول یعنی هغوی له د هغوی د ښېګړې هغه شان بدله ورکول او جج هم عدل کوي نو چې کله هم د چا فیصله کوي نو په هغې کې به د چا ساید نه اخلي یعنی یو جج چې کله د چا فیصله کوي نو د چا ساید به نه اخلي بلکې د حق سره به فیصله کوي یو مثال به واخلو په کورونو کې جنګ جګړې وي چې په هغې کې د عدل سره بنده فیصلې کولی شي ځکه چې مونږ خو څه ججان نه یو یعنی د حق سره فیصله کول دې ته هم عدل وایي د حضرت علي رضی الله عنه زغره ورکه شوې وه هغه د یهودي سره ولیده حضرت علي رضی الله عنه ورته وی چې دا خو زما ده یهودي منکر شو هغه وی چې نه دا زما په قبضه کې چې کومه زغره ده نو د دې په باره کې ته څنګه ویلی شي چې دا ستا ده که چېرې ته زما په زغره باندې دعوه کوې نو زما او ستا په منځ کې به د مسلمانانو قاضي فیصله کوي دواړه قاضی شوری عدالت تلاړل. قاضی شوری د هغه وخت قاضی وو چې کله د قاضی شوری نظر په امیر المؤمنین باندې پریوتو، یعنی په حضرت علی رضی الله عنه، هغه د هغه وخت امیر المؤمنین وو، نو هغه پاسېدو د خپل ځای نه. حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمایل چې کینه. هغه ورته ویل چې زما زغره ورکه شوې ده او هغه د یهودي سره ما لیدلې ده. چې د یهودي نه یې تپوس وکړو، نو هغه وویل چې دا زما زغره ده او زما په ملکیت کې ده. قاضي شوری ورته وی چې ای امیر المؤمنین، ستا دعوه بالکل صحیح ده، لیکن د قانون مطابق به تا ته ګواه پیش کول وي. هغه وویل چې زما غلام به زما ګواه شي. ظاهره د غلام تاسلی پته وي او حسن او حسین رضی الله عنهما یې په عدالت کې پیش کړل چې دا دواړه به هم زما دپاره ګواهي ورکړي. قاضي وی چې ستا د غلام ګواهي زه قبلوم، خو تا ته به یو بل ګواه پکار وي. ستا د دواړو زامنو په ګواهۍ کې زو د یو ګواهي هم نه قبلومه، ځکه چې دا خو ستا زامن دي، ستا طرف به اخلي. نو حضرت علي رضی الله عنه فرمایل چې د الله قسم، ما د حضرت عمر بن خطاب نه دا حدیث اورېدلی دی چې حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران دي رضی الله عنهما. دا خو څه وړه خبره نه ده کنه. قاضي ورته وی چې ستا خبره بالکل صحیح ده. نو هغه ورته وی چې ته د جنت د سردارانو ګواهي هم نه قبلوي. قاضي وی چې دواړه ستا زامن دي، ستا په حق کې د زامنو ګواهي نشي قبلی دی. او بیا قاضي شوری د یهودی په حق کې فیصله وکړه او زغره یهودی ته حواله کړه. یهودی حیران شو. هغوی چې د مسلمانانو امیر زه د خپل قاضي عدالت ته راوستم او داو قاضي داو خلاف فیصله وکړه. او په هغه وخت کې هغه خلیفه و، عام کس نه و. داسې دی لکه صدر چې لاړ شي عدالت ته او امیر المؤمنین بغیر د څه ویلو نه داغو فیصله ومانله. نن داسې څوک کولی شي؟ نو یهودی حضرت علی بن ابي طالب طرف ته وکتل او هغو ته یې وویل چې یا امیر المؤمنین، ستا دعوه بالکل رښتیا ده، دا زغره واقع ستا ده، ستا نه په فلانۍ ورځ غورځېدلې وه او ما دا اوچته کړې وه، دا ستا ده نو تی واخله. او هغه وخت هغه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هغه مسلمان شو. داسې انصاف و په هغه ورځو کې. حضرت علی رضی الله عنه ورته ویل چې زما دا زغره هم واخله او زما اسهم استادی. خلکو به په هغه ورځو کې د مسلمانانو عدل لیدو، نو اسلام به یې قبلوو. او نن موږ د خپلو خوږو سایډ اخلو، نو عدل پکار دی. او دغه شان په اولاد کې هم عدل، د کور په معاملاتو کې هم عدل، چې کله جګړه وي نو په هغې کې هم عدل، چې څوک در سره ښه وکړي نو په هغې کې هم عدل. نو عدل فرض دی او درې سټپ سیده دی، یعنی درې پړوی. اولنی سټپ دی ظلم، یعنی اولنی پړوی دا چې ده لکه ظلم، د هغې د پاسه عدل دی دویمه پړوی چې ده دویم سټپ، او درېمه پړوی چې ده درېم سټپ دا دی احسان. او چې کله بنده د عدل نه لاندې لاړ شي نو بیا سوی ظلم، او د عدل نه اوچت سټپ دی د احسان. ول احسان، او الله تعالی حکم ورکوي د احسان هم. د احسان لغوي معنی ده ښه کول. احسان د حسن نه دی، د اکسلنس په لیول باندې کار کول. حسن سوی خواله خیګړه. د احسان یو معنی سو ده چاله داغو د حق نه زیات ورکول، دا د احسان. لکه د یو مزدور 500 حق کیږي او تاسو ورله 600 ورکړئ، 500 داغو خپل حق وو او دا سل چې دي د پاسه ورکړئ نو دا احسان دی. چاله ټیپ ورکول چې دي نو دا په احسان کې راځي، ځکه چې دا داغو د مزدورۍ پیسې نه دي. د مزدورۍ پیسې چې دي نو دا دی عدل، او احسان چې دی نو د دې سره بنده د بل زړه ګټلی شي. نو احسان د عدل نه یو سټپ بره دی. او احسان هغه دی چې بنده له داغو د حق نه زیات ورکول او د اخیستو په وخت کې د بنده نه کم اخیستل، چې زه خیر دی، هیڅ خبره نه ده. دغه شان عدل دا هم دی چې د بدۍ بدله برابر ورکړي، د سپیړې په بدله کې چاله سپیړه ورکول. لیکن احسان څه دی؟ بنده معاف کول او داغو سره نیکی کول. حضرت عقبه بن عامر فرمایي چې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو، په لاس میلاوهلو کې زه مخکې شوم او ما تپوس وکړو چې یا رسول الله، ما تأفضل عمل خيا حقو فرمائل صلى الله عليه وسلم چه اي اقبا چه سوك در سر تعلق ختم کري نو داغو سر تعلق جوڑوا چه سوك در سر ظلم کوي نو هغه ماف کوا چه سوك تا محروم کري یعنی صدر لندر کوي نو هغه لور کوا او چه سوك در باندې ظلم وکړي نو هغه ماف کوا دا د احسان او دا هم فرمایلی شوی دی چې عدل فرض دی او احسان نفل دی او احسان نفل دی چې څوک در نسوم د تکلیف لري کړي نو هغه بدلا خستل عدل دی عدل جایز دی او دا غیر نه اوچته درجه د احسان ده دغه شان په عبادت کې احسان کول مز په ښه طریقې سره کول کلاس چې کله اخلی نو داسې نه ده چې کلاس هم اخلی سبزی هم کټ کوی فون هم اټینډ کوی ټیکسټ هم کوی نو دا د احسان لیول نه دی دا خو عدل هم نه دی احسان وایي اکسلنس لیول ته چې څه هم کار کوی نو د اکسلنس په لیول باندې کوی او که هغه عمل کول وي په ښکلا سره کوی حدیث جبریل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې احسان څه ته وایي هغه وی داسې عبادت کوی لکه تاسو چې الله ته ګورئ که داسې نه وي نو کم از کم داسې کوی چې الله تاسو ته ګوري دا دی په عبادت کې احسان دا شان په معاملاتو کې او په اخلاقو کې د ټول کائنات سره بیسټ رویه ساتل امام قرطبی رحمه الله فرمایلی دي چې په کوم کور کې پیشو ته د هغې خوراک او ضروریات میلاو نه شي د چا په کور کې چې په پنجره کې د بندو مرغو خبر وانخیستی شي که هغه ډیر هم عبادات کوي نو هغه په محسنین کې نشي شاملېدی الله تعالی د محسنین سره محبت کوي او د نیکۍ په بدله کې نیکي کول عدل دی او د بدۍ په بدله کې نیکي کول احسان دی په یو جنګ کې صحابه کرام رضی الله عنهم د ژوند او مرګ په کشمکش کې وو ډیره غټه تنده وه چې اوبه راغلې یو صحابي له نو د بل صحابي اواز راغی چې اوبه اوبه نو هغو اوبه ورکړی هغو له چې هغو له خولې ته کړی نه وی چې په هغو کې د درېیم کس اواز راغی چې اوبه اوبه نو اوبه به تلې او راتلې په هغوی به ګرځېدی یعنی هغه درېیم له ورکړی شوی لیکن هغو بل له ورکړی دا وی احسان یعنی د بل خیال ساتل بل له ترجیح ورکول
محبت او رواداری ساتل
یعنی هغوی کله چې صحابه کرام رضی الله عنهم په جنګ کې داسې وکړل یعنی یو خپلې اوبه بله ورکړې بله یې ورکړې او چې هغوی ته به څنګه اوبه رارسېدلې نه وې یعنې دومره په تنده کې وو هغوی چې هغوی ټول وفات شول ټیک شوه دا وي احسان والله معامله کول ځکه چې هغوی خپل ځان له ونڅکلې او بله یې ورکړې د بل خیال ساتل محبت او رواداری ساتل تعاون پیدا کول دین محبتونه جوړیږي او په هغه معاشره کې بهتري راځي سکون راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ژوند د احسان نه ډک وو دغه شان انصار وو هغوی به په خپل ځان باندې بله ترجیح ورکوو په خپله به یې لاسونه تنګ وو خو بله به یې ورکول ځکه خو هغوی د خلکو زړونه وګټل او دومره خلک مسلمانان شول دا احسان نن په خلکو کې ختم شوی دی چې زمانه بل ته فایده ورسی زه ولې ورکړم ولې هغه زما سره څه کوي او که نن مونږ د چا سره څه ښېګړه هم وکړو نو داسې احسان جتاو کړو چې هغه ټوله نیکي مونږ ضایع کړو مونږ هر کار د بدلې په لیول باندې کوو چې فلانۍ زما د پلار لاسنیوی له نه وه راغلي نو زه څه کوم چې ځم د هغې د پلار لاسنیوی له هغې زما تپوس نه وکړی چې ما اپریشن کړی وو نو زه ولې د هغې تپوس له لاړ شم زما د بچی مبارکی نه وکړي زه خو به وکړه چېرته هم لاړه نه شم داسې وي زمونږ د خپلو خپلوانو سره تعلقات مونږ صرف د عدل په لیول باندې چلیږو احسان چېرته هم نه کوو نو بیا به راته د الله تعالی محبت څنګه میلاویږي مونږ خو خاوند نه هم د عدل په لیول باندې کار کوو زه ولې د دې نه زیات ته دو خیال ساتم دی خو زما خیال نه ساتي دا معاملات ته هر چا چې وي که د نوکرانو سره وي یعنی دا معاملات که د هر چا سره وي که د نوکرانو سره وي که په جاب باندې وي که ستاسو کلیګ زوی که ستاسو یعنی د هر چا سره داسې معاملات ساتل پکار وي مونږ خلک د احسان بله معنی اخلو چې دا داغو احسان دی، داغو احسان دی. احسان هغه وي چې د الله د خاطر وشي او په هغې کې بیا احسان جتا وهل یعنی زباتل نه وي چې ما در سره دا دا کړي وو، یاد دي درته چې په فلانه موقع در سره ما دا دا کړي وو، تو هېڅ هم نه وې، تو چې دې ملک ته راغلې ستا سره څه وو، ته خو هېڅ هم نه وې، دا ته خو زموږ په ټوکړو باندې لوی شوې. او موږ چې چاله کار کوو نو داسې کوو چې بس نوم مو وشي چې ما د فلاني مدد وکړو، لیکن هغه کار د احسان په لیول نه وي بلکې یو بوج وي، لکه بنده چې د سر نه بوج کوز کړي. ډېر مثالونه دي. آیا زه چاله د حق نه زیات ورکوم او که نه، او دې ته هم کتل دي چې د هغې کوالیټي څنګه ده. دغه شان آیا موږ د خپل اعضا سره احسان کوو او که عدل؟ په هغه څیز نظر نه دي اچول د کومې نه چې موږ الله تعالی منع کړي یو. خپل آزاد الله تعالی د راضي کولو لپاره استعمالول پکار دي، دا بیا احسان وی. او عدل دا وی چې بنده خپل ځان منع کړي کوم ځای چې موږ منع شوي یو. او د غوږونو په باره کې عدل دا دی چې بنده بده خبره وانه اوري، دغه شان په سترګو باندې غلط څیزونه ونه ګوري، دغه شان د خلکو متعلق ښه ګمان ساتل چې دی نو دا هم احسان دی. که څوک ستاسو سره غلطه معامله هم کوي او تاسو بیا هم داغو په باره کې ښه ګمان ساتئ نو دا احسان دی. په حدیث کې راځي چې حسن زن ساتل حسن عبادت دی، ښه ګمان ساتل. احسان ګران کار دی او په دې کې د صبر ضرورت وي او برداشت ضرورت وي بنده ته. په دې کې معاف کول وي نو هله بنده احسان کولی شي. او که څوک د الله محبت غواړي نو احسان دی کوي، او که څوک د خلکو په زړه کې ځان له محبت پیدا کول غواړي نو هغه دی د احسان معامله کوي د خلکو سره. و ایتاء ذی القربا، او ورکوي رشته دارانو له. اوله موږ ویلي وو چې د خپلو خپلوانو سره ښه سلوک کوئ، د هغوی خیال ساتئ، او اوس راغی چې هغوی له ورکوئ، هغوی له د هغوی حق هم ورکوئ، مال هم په هغوی باندې خرچ کوئ. یعنی صرف د حقوق خبره نه ده شوي بلکې په هغوی باندې مال هم خرچ کوئ. او موږ خو دا عدلې بدلې معامله کوو چې هغوی زموږ سره نه کوي نو موږ ولې وکړو؟ دا د الله حکم دی چې په هغوی باندې خرچ کوئ. ځینې رشته داران داسې وي چې هغوی چې د هغوی مالي حالت چې وي هغه کمزوري وي، د هغوی ضرورت وي، دا غوی ضرورت وی خو غوی غواړی نه، دا غوی مدد کوي، د خپل ځان د برابر راوستل کوشش کوي چې غوی خپل ځان کم ښکار نه شي. مون خلک خو غریبانان رشتہ داران په ودونو کویدنو کې هم نه راغواړو، او یا غوی چا شاته چرته کینو ځکه چې زمون مالدار ملګری راغلی وي غوی به مخې تکینی. او دا فعلی امر دی، الله تعالی دلته حکم ورکړی دی چې څومره هم ستاسو رشتہ داران دي ټول چک کړئ چې په دې باندې ما ته خرچ کول دي، لیکن الټه زموږ د خلو نه هغوی ته تکلیف رسی. په کار خو دا وه چې موږ د هغوی حقوق ادا کولې او په هغوی مو خرچ کولې، نو موږ تکلیف ورکوو هغوی له او بدې خبرې ورته کوو. هغوی له جایدادونه هم نه ورکوو، چې کله د وراثت خبره راشي نو موږ څه کوو؟ هغوی د جایدادونو نه محروم کړو. حقوق وهو، بلکې د هغوی سره د احسان معامله کوئ. که هغوی ستاسو سره نه کوي نو نه دي کوي، تاسو ته خو به د الله تعالی د طرف نه میلاویږي، نو بیا دا پوره نه ده. د خلکو به څه ورکړه وي؟ ورکړه خو د الله ښه ده. او ګورئ چې کوم کار بنده د الله د خاطره کوي نو بیا خو په هغې کې د بنده د خولې نه نه شکوې وي او نه شکایتونه، بیا خو نه شکوې په کار دي او نه شکایت کول. داغونه توقع ساتل نه دي پکار، د هغې بدله به بیا الله درکوي او بیا ټول معاملات صحیح شي او سکون راشي، ځکه چې د بنده ګیله نه وي. بیا شیطان زموږ د خولې نه بدې ردې وباسي او د هغې سره زموږ عملونه ضایع شي، او په دې طریقه موږ خپلې نیکۍ ضایع کوو. او رشته دارانو له چې ورکوئ نو د الله د خاطره ورسره کول کوئ، ځکه چې دا د الله حکم دی او تاسو د هغو د حکم اطاعت کوئ، د الله په حکم عمل کوي، بیا به درله هغه درکړي ان شاء الله. دغه شان د ابو طلحه هغه حدیث چې دی، هغه وی چې زما سره زما باغ دی، پاغې کې د کجور ونې دي، ډېر بهترین باغ وو، پاغې کې کوهې هم وو. هغه وی چې دا زو د الله د خاطره چاله ورکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د خپل تر زویلې ورکړه، حالانکه دا د تربورۍ رشته وي، او په دې کې ورکول ډېر ګران وي. هغه به زمونږ برابر شي. انسان وایي چې به هر چاله مې ورکړئ، نو وفرمایلی شو چې هغوی له یې ورکړه. نو ابوطلحه هغه باغ خپل له تره زوی له ورکړو، ځکه چې هغوی جینون وو او د الله تعالی د خاطره به یې ورکول. الله اکبر. هغو هم ویلی شو چې نه، چې زه خو یې دوله نه ورکومه، زه به یې چا فقیران و محتاجو له ورکړم. نو دا سو خبره ده چې د تره زوی له یې ورکړم. یعنی هغه خو دام ویلی شو چې دا لاسو خبره ده چې د تره زوی له یې ورکړه. او بله دا چې د هغوی سره تعلقات قایم ساتل، ځکه چې دا رشتې به نه پرې کوئ. د هغوی حق ورکول، د هغوی خیر خبر اخیستل، په ښې طریقې سره خبرې کول، پیغورونه نه ورکول چې د هغوی زړونه بد شي. د هغوی چې په مونږ باندې کوم حق وي، نو هغه پوره ورکول. الله تعالی دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. چې کوم رشته دار ښه وي، د هغوی سره خو معامله کول آسان وي. ګرانه هله وي چې کله رشته دارانو مخونه ګرځولي وي، په سمه خوله سره خبرې نه کوي، فون نه کوي، تپوس پوښتنه نه کوي، او چې میلاو شي نو الټه سیده خبرې کوي. نو آیا د داسې رشته دارانو سره تاسو تعلقات ساتئ، هغوی له ورکوئ؟ چې رشتې خلک کټ کړي، نو د دې سره په ځمکه باندې فساد پیدا کیږي او د الله تعالی د رحمت نه بنده لرې شي. ځکه خو حدیث دی چې څوک د رحم رشتې کټ کوي، نو هغوی به جنت ته نه ځي. وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي، او الله تعالی منع کوي د فحاشۍ نه او د بدۍ نه او د زیاتۍ نه. فحشا یعنی فحاشي وایي ښکاره د بې حیايۍ کارونو ته. د بې حیايۍ کارونه په دې کې ټول بد اخلاق هم راځي، جنګ جدل او کنزلي هم راځي، ټول شهوت والا خبرې راځي، بد اخلاقي هم راځي، شرمناک کارونه پکې هم راځي، ستر لغړېدل پکې هم راځي. کومې شهواتي جذبې چې وي، او لکه په سوره بني اسرائیل کې چې راغلي دي چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه، زنا ته مه نږدې کېږئ، بې شکه دا فحاشي ده. دغه شان په سوره اعراف کې هم راغلي دي. دغه شان هوموسکشوالیټي ته هم فحاشي ویلې شوې ده په سوره اعراف کې راغلي دي، په آیا نمبر 33 کې. قل انما حرم ربي الفواحش، یاد وساتئ دا خبره. دلته خو د حرام لفظ راغلی دی چې ستاسو رب فحاشي حرام کړي ده. ما ظهر به وما بطن، کومه چې ظاهري ده او پټه ده، نو هر قسمه ښکاره او پټ خواهشات الله سبحانه وتعالی حرام کړي دي. په دې کې د بدکارۍ تهمت په چا باندې لګول، بدی خورول، د جرمونو تشهیر کول یعنی هغه خورول، ټول شرمناک کارونه چې دي، نو دا فاحشه دي، دا فلمونه چې دي، ډرامې چې دي، ځکه چې په دې کې 99% شهواتي جذبات راویخیږي. د یوې جینۍ د یو هلک سره تعلق، د بلې د بل سره، دا داسې دي چې د بنده شهوت راوچتوي، راویخوي، لستفل دي، ولګر دي. رسالې چې دي په هغې کې لغړ تصویرونه وي، د هغې ستر ښکاره وي، نو هغه جینۍ ته ښځې هم نشي کتی، لیکن مونږ یې ګورو. نو دا مونږ نشي کتی، دا منع دي، دا فحاشي ده. کیدی شي چې تاسو ته زما خبرې ښه نه ښکاري چې دا لاسو د پخوانۍ زمانې خبرې کوي. اصل خبره دا ده چې ځینې بدۍ داسې عام شوي دي چې هغه اوس چا ته بدي ښکاري نه. چې کله ښځې ځانونه سنبال کړي او د سړو په مخ کې راوځي، نو دا مونږ ته فحاشي نه ښکاري. مونږ وایو چې په دې کې څه دي، دا خو عام خبرې دي، لیکن دا هم فحاشي ده. داسې مجلسونه چې سړي او ښځې پکې شریک وي، یو ځای وي، نو دا ټول غلط دي. د یو بل سره ښه په ښکاره میلاویږي، خبرې کوي، نو دا هم فحاشي ده.
تاسو به وایئ چې دا خو عجیبه خبرې کوي. نو دا هغه څیزونه دي چې که دا عام هم شي که نه، خو د دې خرابې نه ختمیږي. او بیا منکر. منکر څه شی وي؟ منکر وایي هغه څه شته چې د هغې نه انکار وشي، یعنی یو داسې شی چې هغې ته عقل او پوهه بد وایي او په شریعت کې هم هغه غلط ګڼلی شي. په دې کې ټول د نافرمانۍ کارونه راځي، لکه غلا ده، ډاکه ده، قتل، غارت دی، بدامنی، دا ټول څیزونه بدی دي. نو الله تعالی انسان د دې هر څه نه منع کړی دی، لیکن مونږ د دینه نه منع کیږو. او بغی یعنی ظلم، ظلم الله سبحانه وتعالی منع کړی دی. ظلم او زیاتی کول د هر مخلوق سره، کو هغه انسان دی او که ځناور دی، د چا سره هم ظلم او زیاتی کول د دینه الله تعالی مونږ منع کړی یو. او د ظلم او زیاتی لیست ډیر اوږد دی، لکه د بل بنده حق وهل، چاته نقصان رسول، د خپلې عهدې په وجه نه جایزه فایده اخیستل، او ظلم کول هم په دې کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو ګناه هم داسې نه دی چې په هغې کې د آخرت عذاب سره په دنیا کې هم عذاب ملاویږي، سوای د بغاوت نه او د رشته دارانو سره د تعلق قطع کولو نه. یعنی د دې به په آخرت کې خو عذاب وي، لیکن په دنیا کې هم د دې عذاب ملاویږي. دا بغی دومره بد شی دی، او د رشته دارانو سره قطع رحمي سوړه خبره نه ده. په دې کې ډیر هر سورازي دغه شان جواری کول، د خلکو نه مال وهل، مزاق کول په خلکو پوری، ریاکاری، خیانت کول، د چا خلاف سازشونه کول، د چا بدنامی کول، بدګمانی کول، وعده ماتول، دوکه ورکول، دا ټول سیزونه په دې کې راځي. نشه والا سیزونه استعمالول، ذخیره اندوزی کول، اسراف کول، بهتان لګول. یعظکم لعلکم تذکرون، هغه نصیحت کوي تاسو ته ځکه چې تاسو نصیحت حاصل کړئ، ځکه چې تاسو په خبره باندې پوه شئ. و اوفو بعهد الله، او پوره کوئ د الله تعالی وعده. د الله کوم وعده ده؟ نو د دې مفسرینو ډېرې معنی کړي دي. د دې یوه معنی ده بیت رضوان، سوار لسو مسلمانانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کړی و چې مونږ به د عثمان غنی رضی الله عنه بدله اخلو. چې د چا سره وعده وکړئ نو هغه پوره کوئ، کو هغه بنده مسلمان وي او کو کافر وي. ځکه چې کله تاسو د الله سره وعده وکړئ نو تاسو الله تعالی ذمه دار جوړ کړو. د دې نه مراد د الله قسم هم دی، چې کله د الله نوم واخلئ او قسم وخورئ نو هغه پوره کوئ. صرف په هغه صورت کې نه، کو چرې تاسو د ګناه قسم خوړلی وي چې زه به ستا سره ټول عمر خبرې نه کوم، نو هغه قسم بیا مات کړئ او کفاره ورکړئ. او باقی چې څومره هم قسمونه دي نو هغه به پوره کوئ. کو په تیر عمر کې چا قسم په سوکار باندې وخوړو چې زما دې قسم وي چې ما دا کار نه دی کړی، او تاسو کړی وي، نو هغه بیا غټ ګناه جوړ شي. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، او چې تاسو قسمونه ماتوي د هغې د پخولو نه پس. یعنی تاسو پاخو قسمونه وخورئ چې د الله قسم زبا داسې چرته هم ونه کړم. قسم مو وخوړو، هغه مو پوخ کړو، او د هغې نه پس مو هغه مات کړو. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، حالانکه بشکه تاسو الله تعالی په ځان باندې ضامن یعنی ذمہ دار جوړ کړی دی. بیا دا لوی قسم جوړ شي چې د الله نوم واخلي بنده، او بیا هغه مات کړي. یو هغه معاهده وي چې په هغې کې د الله نوم واخیستی شي او وشي، او دویم هغه وي چې په هغې کې الله تعالی گواه جوړ شي چې زو الله گواه جوړوم او دا وعده کوم. او که د الله نوم وانخیستی شي او وشي، یعنی وعده ماته شي، نو هغه هم بیا بدوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هغو دین نشته چې څوک وعده نه پوره کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دی چې څوک وعده ماتوي نو د قیامت په ورځ به د هغوی شاته یو جنډه نصب شي، او اعلان به وشي چې دې بنده به وعده نه پوره کولی، او دا کبیره ګناه دی. ان الله یعلم ما تفعلون، بېشکه الله تعالی پوهیږي چې څه تاسو کوئ. چې تاسو عهد پوره کوئ او کوماتوئ، چې کله بنده وعده کوي او دا نیت وي چې زه به دا وعده نه پوره کوم، نو دا بیا ګناه شي. چې کله هم تاسو یو کانټریکټ وکړئ نو دا عهد وي، د هغې ماتول هم ګناه وي. دغه شان چې کله بنده اوت واخلي نو د هغې ماتول هم ګناه دی، او وعده خلافي د منافقت علامت دی. او د دې مثال الله تعالی بیان کړی دی. په مکه کې یوه ښځه وه، لیونۍ شان وه. هغې به چرخه کوله، یعنی کپړه به یې جوړوله، یعنی ښه د محنت سره به یې جوړه کړه، او بیا به یې تار تار کړه، و به یې سپړدله. یو بنده چې داسې کار وکړي نو هغه ته به څه وایې؟ چې دا سپاګله ده، دا مثال ورکړی شوی دی چې کله یو بنده واده ماته کړي، نو هغه هم د دې ښځې په شان دی چې چرخه کوي، کپړه جوړوي او بیایي سپړي. د دې مثال سره د انسان د پوهولو کوشش شوی دی چې داسې مه کوه. چې کله تاسو په ښه واده وکړئ، اراده وکړئ او بیا هغه واده پوره نه کړئ. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. او مکیږی تاسو د هغه خزی پشان چې هغه اوس پر د لخپل کپړه د مضبوطی سره د جوړولو نه پس هغه تار تار کړه، ټوکړې ټوکړې کړه. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، تاسو جوړوي خپل قسمونه بهانه په خپلو کې. ان تكون امه هي اربا من امه، چې یو ډله زیات او چته شو د بلې ډلې نه. د دې څه مطلب دی؟ پخوا په زمانه کې په دور جاهلیت کې چې کله به یوې قبیلې د بلې سره عهد کړی و او یوه بله قبیله به ورته اوچته ښکاره شوه، نو د خپلې زړې قبیلې سره به خپل تعلق ختم کړو او د هغه اوچتې قبیلې سره به جوړ کړو. او په هغه ورځو کې مسلمانان ډیر په کمزوري حالت کې وو، نو نورو ته ویلې کېږي ځکه چې یهودیانو هغه وخت داسې کړی وو چې پرېږ دی دوی، دوی خو کمزوري دي چې د یوې طاقتورې قبیلې سره خپل تعلق جوړ کړي، نو داسې مه کوئ. او مسلمانان هم د دې نه منع شوي دي چې داسې مه کوئ. کوچرې وعده مو کړي وي نو بیا به هغه پوره کوئ. دغه شان چې ملکونه هم د یو بل سره د امن معاهده وکړي چې موږ ستاسو ګاونډی ملک یو، نو موږ به ستاسو په ملک کې هیڅ مداخلت نه کوو. او که بیا هغوی خپلو خلکو ته وایي چې لاړ شئ او جنګ وکړئ، تاسو جهادي یې، نو داسې کول په اسلام کې جایز نه دي. یا خو د هغوی سره تاسو معاهده مه کوئ، ګنې داسې منافقت چې په خوله یو سوایي بنده او په زړه کې بل سوي. یو مؤمن داسې نه شي کولی، کافران او مشرکان خو کولی شي ځکه چې د هغوی خو اسلام او ایمان نه وي. لیکن تاسو داسې نه شئ کولی چې د یوې کمزورې قبیلې سره تعلقات ختم کړئ او د لوی قبیلې مرسته شروع کړئ چې د زوړ حکومت د یو ملک سره معاهده وي او نوی صدر راشي او هغه هغه معاهده ختم کړي او د بل ملک سره اعلای شي. داسې نه شئ کولی، او داسې نه شي کېدی چې ستاسو د کمزورې ډلې سره معاهده وي او لویه ډله ووینئ او د وړې ډلې سره معاهده ختم کړئ. او دلته د اربا لفظ راغلی دی، او دا اسم تفضیل دی چې دلته راته زیاته فایده میلاویږي، نو دې طرف ته به واوړم. نو داسې نه شئ کولی. دغه شان کوم له چا سره یو کانټریکټ وي او بل ځای درته فایده ښکاره شي، نو د دې سره معاهده یعنی کانټریکټ نه شئ ختمولی چې د بل سره جوړ کړئ. داسې نه شئ کولی، موږ په یو ځای کې رشته وکړه، نو اوس د دې سره زموږ معاهده وشوه، لوز مو کړو. اوس که موږ ته بل ځای هم میلاویږي خو موږ بل خوا نه شو تللی چې دا رشته به ماته کړو او د هغه بله لږ تنخوا ډیره ده د هغو سره به وکړو. نو داسې نه شي کېدی. په دې کې هم آزمایش دی چې بنده د الله تعالی په حکم باندې ځي او کنه. او واده واده ده، خو هغه د نوکر سره هم وي چې یو ځای بنده واده وکړي نو هغه به ورته پوره کول وي.
وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
او البته الله تعالی به ضرور د قیامت په ورځ واضح کوي هغه څه چې په هغې کې به تاسو اختلاف کوو چې څوک په حق وو او څوک په ناحق وو. او دا تاسو چې وایئ چې د مسلمانانو سره ټیک ده خو د کافرانو سره ولې وعده پوره کړم، نو د هغې په باره کې را روان آیت دی. الله تعالی فرمایلی دي:
ولو شاء الله لجعلكم امه واحده.
کله تعالی غوښتي نو ټول به یو امت جوړ کړی وو، بیا به څوک کافر نه و پاتې شوی.
ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
لیکن هغه گمراه کوي څوک چې هغه غواړي. او د من يشاء دا هم معنا ده چې څوک په خپل غواړي. چې څوک په خپل غواړي هدایت، نو الله تعالی هغه لور کوي. او چې څوک گمراه کېدل غواړي نو الله تعالی هغه گمراه کوي. په من يشاء کې دواړه راځي، الله هم او بنده هم. چې څوک غواړي چې هدایت راته میلاو شوي نو الله تعالی هغه نه گمراه کوي، الله بیا هغو له هدایت ضرور ورکوي. او چې څوک غواړي چې د گمراهۍ په لاره لاړ شم
نو الله یې ګمراه کوي. نو تاسو څوک یې چې وایئ چې د کافرانو سره وعدې به موږ نه پوره کوو او د مسلمانانو سره به پوره کوو؟ نو الله تعالی به پخپله د هغوی سره ګوري. الله تعالی دلته خلکو له اختیار ورکړی دی، لیکن
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
او البته ضرور به ستاسو نه ستاسو د عمل په باره کې سوال کیږي. نور خلک پرېږدوئ، اوس لا جواب شو مونږ. نو دا مونږ چې اخوا دیخوا بهانې تلاش کوو، دا ما په دې وجه وکړو ځکه چې هغه کافر دی. نو معاهدې به د انسانانو سره وي، او په انسانانو کې به څوک مسلمانان وي او څوک به کافران وي، لیکن تاسو ته به د ټولو سره وعدې پوره کول وي. او په دخلن بینکم باندې پوه شوئ، دخلن دوکه دا فریب دی چې کله بنده بهانې لټوي چې دا کار داسې دی او داسې دی، او معاهده بنده هغه وخت ماتوي چې کله هغو ته بل خوا فایده په نظر راځي، او چې کله د هغو دا سوچ وي چې ماته څوک سویلی شي، نو ځکه بیا هغه معاهده ماتوي چې اوس به زو بل خوا لاړ شم، چې د چا سره دا احساس وي چې د قیامت په ورځ به زما د دې هر څه فیصله کیږي او د وعدې به هم تپوس کیږي، نو هغه به بیا وعده څنګه ماته کړي؟ د خلکو نه خو د چا سترګې نه سوځي، هغوی وایي چې دی ماته څه ویلی شي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، دا خبره بیا راغله، خپل قسمونه ځای مه جوړوئ د دوکې او فریب ورکولو دپاره. فتزل قدم بعد ثبوتها، ګنی او به خوږیږي قدم پس د هغې د جمع کېدو نه، د هغې د پخولو نه پس. د یو کس معاهده ده د غیر مسلم سره، او په هغې کې اوس مسلمانان چې فراډ کوي نو څه به کیږي؟ غیر مسلمانان به څه سوچ کوي؟ کوسلک ډېرې هم اسلام خوښ و هغې منو، نو آیا هغه به اوس اسلام طرف ته راشي؟ اوس به هغه د اسلام نه بدزنه شي؟ که مخکې اسلام خوښ و نو د هغو د واده خلافۍ په وجه به هغه وخوییږي. که د هغو مخکې اسلام خوښ هم و، نو هغه به اوس سوچ کوي چې مسلمانان داسې دي، او نن خو خپل مسلمانان هم وایي چې مسلمانان خو داسې دي، هغوی وعده خلاف دي، هغوی دوکباز دي، زمونږ خپل خلک د دین نه تښتي، زمونږ خلک د دین نه وځي، او دین والا یادوي چې مونږ خو د دوی په شان جوړېدل نه غواړو. مونږ چې کله د بنده دینی کپړې ووینو، نو مونږ وایي چې ګنې دا اسلام دی او مونږ داسې جوړېدل نه غواړو. چې قدم مو جمع شوی دی نو چې ده ونه خوییږي، او خلک مسلمانان یادوي چې دوی خو دهشتګرد دي د دوکې او فریب په وجه، او مونږ خلک چې هر ځای ته لاړ شو نو غلط دستخطونه کوو، په فارمونو کې ټول دروغ لیکو، او دا مونږ چې ساین کوو نو د دې دا مطلب وي چې دا مونږ څه ویل نو دا رښتیا دي، او مونږ په کې لس دروغ خبرې لیکلې وي، او د هغې نه پس بیا زمونږ دوکه ښکاره شي او بیا مسلمانان بدنام شي چې داسې دي مسلمانان، او نن مونږ په ټوله دنیا کې بدنام یو. کله مونږ غلط انفورمیشن ورکوو، کله غلط انکم ښیو، کله مونږ وایو چې زه به سهارې یم، خاوند مې نشته، ما له فری راکړئ، هر قسم فراډ کوو. دا انفورمیشن چې مونږ ورکوو نو دا یوه وعده وي، دا د قسم طریقه ده. الله اکبر. بعضی وخت لیکلی وي ان د نیم آف ګاډ، نو د الله په نوم باندې مونږ فراډ کوو. اوس چې څوک نان مسلم دین ته راتلل غواړي، نو هغه به بدزنه شي، بدګمانه به شي. او بلې څه نقصان دی؟
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله،
او تاسو مزه وسکئ د بدۍ په وجه د هغې چې تاسو به منه کول له الله د لارې نه. دا هم یو د هغې بد انجام دی چې ستاسو په وجه څوک د الله د لارې نه منع شو. بعضی وخت خلک بوګس ودونه کوي، هغه ښځه اسلام طرف ته مایله شوې وي، واده هم یو کانټراکټ دی ستاسو سره اوسي، اسلام یې قبلوو، او چې څنګه هغه کس ته ګرین کارډ میلاو شو نو هغې له طلاق ورکړو. داسې بېشماره مثالونه موجود دي د واده خلافۍ، او دغه شان بېشماره خلک مونږ د خپل عمل په وجه د راتلو نه منع کوو دین طرف ته. دا دومره سخت ګناه دی چې وفرمایلی شو چې تاسو ته به ضرور د دې بد انجام میلاویږي، دا تاسو چې خلک د الله د لارې نه منع کړي وو. او نن چې څومره دهشتګرد دي د اسلام په نوم، د دې په وجه خلک د اسلام نه تښتي. خلک وایي
چې دا هغه مذهب دی چې دا خلکو ته بدی خایي، قتل، غارت، سرونه پرې کول، جنگ جګړې او فسادات. په دې هر څه باندې موږ بدنام یو. او ګوری اخیری خبره څومره سخته ده: ولکم عذاب عظیم، په دې به تاسو ته ډېر غټ عذاب ملاویږي. کچری تاسو داسې کوئ نو خلک مو د الله د لارې نه منع کړو. او ګورئ نن خلک د الله د لارې نه په دې طریقه باندې منع کیږي، داسې قبیح عملونه کیږي. مسلمانان خو پرېږدوئ، دا د انسانیت په نوم یو دبه ده چې یو انسان لا دومره هم غورځېدی شي. او که څوک دا قسم عملونه کوي نو په دې باندې ډېر سخت وعید دی چې څوک د الله د لارې نه منع کول کوي. تاسو خلک د الله د لارې نه منع کوئ، تاسو قسمونه بهانه جوړوئ، تاسو د دې په ذریعه خلک متزلزل کوئ. او زموږ خپل مسلمانان چې د نورو ملکونه نه دي، چې هغوی د دې عملونه ګوري نو د دین اسلام نه متنفر کیږي. هغوی وایي چې دا څنګه اسلام دی؟ چې کله کافران ستاسو بد عهدي وګوري، ستاسو فراډ وګوري، او چې هغوی ستاسو وعده خلافي وویني، نو هغوی خو بیا د دین نه وتښتي. او چې کله ستاسو اخلاق ډېر ښه وي، خلک اټریکټ کوي، نو د دې په وجه هغوی اسلام ته هم راځي. او د دې بېشماره مثالونه په تاریخ کې موجود دي. د ایران یو مشهور سپه سالار خرمزان، هغه حضرت عمر رضی الله عنه له قیدی راوستی شوی و. حضرت عمر رضی الله عنه هغه ته وفرمایل چې تو اسلام قبول کړه، نو هغه انکار وکړو. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې دې قتل کړی، ځکه چې دوی اسلام ته ډېر غټ نقصان رسولی دی. چې د هغو د قتل تیاری شروع شو، نو هغو حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل چې زه د تندې نه مړ کیږم، داسې سوشته چې د قتل نه مخکې ما له د تندې ماتولو لپاره راکړی شي. حضرت عمر رضی الله عنه حکم ورکړو چې دوی له اوبو راوړی. هغو چې په لاس کې د اوبو پیاله واخیسته، نو هغوی چې زه وېرېږم چې د دې د څکلو نه مخکې به ما تو قتل کړي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه د خلې نه دا خبره ووته چې تر څو پورې تا دا اوبو نه وڅکلې، نو زه تا نه قتل کوم. نو هرمزان زر هغه اوبو توی کړي چې دا خو به اوس زه نه څکم، ځکه چې ای امیر المؤمنین، تا وعده کړي ده چې تر څو پورې ما اوبو نه وڅکلې، نو ته ما نه شې قتل کولی، اوس به دا اوبو زه څکم نه. نو حضرت عمر رضی الله عنه جلاد له حکم ورکړو چې توره لری کړه. او چې جلاد څنګه توره لری کړه، نو هغه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هغه چې د حضرت عمر رضی الله عنه د وعدې پوره کول ولیدل، نو هغه دومره متاثره شو چې اسلامی راوړو. دغه شان د اندلس دوه حکمران وو، د هغوی په خپلو کې جګړه وشوه. هغوی د یو بل سره چرته نه وو میلاو شوي، یو بل نه پیژندو. د یو نوم حارس بن عباد وو، او د بل عدی بن ربی وو. د پخوانۍ دشمنۍ بدلی اخیسته. جنګ لا شروع شوی نه وو چې د حارس کسانو یو سړی گرفتار کړو. چې هغه کله حارس ته پیش شو، نو حارس وی چې ما ته د عدی بن ربی په باره کې ووایا چې هغه کوم ځای دی. عادي دا غونه وعده واخیسته چې کچری زو تاسو ته دا خبره وکړم، نو آیا تاسو به ما آزاد کړئ؟ هغه وعده وکړه چې ها. بیا ورته هغه وویل چې زو عادي یم. نو بیا حارس هغه پرېښودو، ځکه چې خپله وعده یې پوره کوله. او موږ خو په عام حالاتو کې وعدې ماتوو. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، او د الله تعالی وعدې په لږ شان قیمت باندې مه خرڅوئ. د دې مطلب دا نه دی چې کو ډېر قیمت تر ته میلاو شي نو بیا یې خرڅولی شئ، بلکې د الله سبحانه و تعالی د وعدې په مقابله کې کو ټوله دنیا هم میلاو شي نو مه یې خرڅوئ، ځکه چې ټوله دنیا هم د آخرت په مقابله کې ډېره کمه ده. او د مؤمن نظر خو په آخرت باندې وي، نو بیا هم مه ماتوئ د الله وعده کو ټوله دنیا درته هم میلاو شي، ځکه چې د دې دنیا فایده ډېره کمه ده. انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. بشکه چې سود الله سره دی، یعنی اجر د دې خیر د وعده پوره کولو، هغه به تر دی. کو چې تاسو ته پته ولګی دی چې هغه څومره ښه اجر دی او دا غي څومره ثواب دی، کو تاسو ته په هغه وخت ډېره فایده هم ملاویږي چې دلته براته پیسې ملاوي شي، یا بزو سوبچه توکړم، نو هغه وخت فائدې ته مه ګورئ، بلکې دا سوچ کوئ چې د الله سره چې کوم اجر دی د دې وعدې، نو هغه زیات بهتر دی او هغه به ماته میلاویږي. الله تعالی دې موږ ټولو له په دې آیتونو د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. د عمل په لحاظ سره موږ نن ډیر پریکټس والا سبق وی، او د یاد ساتلو په لحاظ سره که چیرې موږ دا جامع ترین آیت ولیکو او یاد کړو، نو د دې سره به موږ ته یادګیرنه کیږي، ځکه چې زموږ نه سبق هیریږي. الله دې په دې آیتونو د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ عدل، احسان او رشتہ دارانو له ورکولو والا جوړ کړي، او الله تعالی دې موږ د منکر، فحاشۍ، بغي او د واده خلافۍ نه بچ وساتي. آمین یا رب العالمین. یا الله، چرته زموږ د یو عمل په وجه څوک د دې دین نه لري نشي، چې د چا قدمونه متزلزل نشي، چې د چا قدمونه اونړقیږي زموږ د اخلاق او اعمال په وجه. الله تعالی دې مونږه محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.